السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ طالبان وی لټولو گاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي
اسلامی امارت دریز داد اس ٹولو خپلو گاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري غواړي چې لټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې
کارپوهان څه وایي
ټول گاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خپل نه دي
د راپورونو له مخې په ایران کې بیا تازه د افغان پناه غوښتنو د شکنجو او ځورونې یوه پیښه رامنځته شوې ده د بشري حقونو کارپوهان څه وایي
غیر قانوني توګه باندې چې څوک مهاجرت کوي دغه مشکلات شته دي پکې چې دا ډېر د اندېښنه وړ ده او د بشر د حقوقو ښکاره سرغړاوی دی
په نورستان کې قومي مشران وایي خلک نه پرېږدي چې ځنګلونه ووي
تروسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتل دولت
دا او نور مطالب تر خبر نو ورسته خبرونه بل احمد تکل واورو
په مزار شریف ښار کې د څلورو خځو د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي سیګاروي د افغانستان په تیره جګړه کې نږدې اویازره افغانان او نږدې اویازره افغان پوځیان او نږدې 2000 امریکایي سرتیري وژل شوي او شوکت میرزیایف د یوې بلې دورې لپاره د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه سلام پامکړې بشپړو خبرونو ته هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د را روانې چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړیږي پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلی نه دی کړی هندی رسنیو د دې هیواد د یو جګپړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نور ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکینۍ غونډې په 2013 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې هغه وخت ژمنه وشوه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي خو د کورونا د وبا له کبله دا غونډه ځنډېدلې ده د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي تېره اونۍ رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې په دوو جلا پیښو کې شپږ ښځې په ډزو وژل شوي په یوه پیښه کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو او په بله یوه کې د دوو پخوانیو پوځي میرمنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په یو بیان کې چې نن خپور شو ظاهرا د لومړی قضیه په تړاو د څېړنو د پیل خبره کوي
در ارتباط به این قضیه دو تن دستگیر گردیده
د دې قضیه په تړاو دو تن نیول شوې دي کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې اعتراف کړی چې دا قضیه دوی راغوښتې وي په دې اړه تحقیقات روان دي او د تورونو دوسیه محکمې ته استول شوې ده
د راپورونو له مخې څلور وژل شوې میرمنې څو ورځې مخکې د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړې د اکتوبر په 28مه مزار شریف ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې 70,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي سیګار دا شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خپرې کړي دي په دې راپور کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8مې د روان 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1910 ښودل شوی سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 تنه اعلان کړې وه لازدای رادیو خبرونه اوري د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبل په اړه چیرنه پیل شوې دي. د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو امر د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمی کړی و. اعتراض کوونکو چې د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پرون وروسته له دې چې معترضانو په کانو وویشتل او زرغونه زون ته د ننوتو هڅه یې وکړه اوښلن ګاز وکاروو او هوایی ډزې. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه وویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. متحده ایالتونو، ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د عراق د اکتوبر د لسمې نیټې انتخابات چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول ستایلي. شوکت میرزیایف نن د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي میرزیایف په هغو مراسمو کې چې نن په تاشکند کې جوړ شول پر قرآن کریم او د ازبکستان پر اساسي قانون لاس کېښود او د وفادارۍ لوړه یې پر ځای کړه. میرزیایف د اکتوبر د 24مې په انتخاباتو کې بریالی شو. لویدیځو څارونکو وویل چې د دې انتخاباتو اساس رښتینی رقابت نه و. د 24 کلن میرزیایف پر وړاندې 4 حکومت پلوي کاندیدان چې ډېر خلکو نه پیژندل ولاړو او په نتیجه کې د په سلو کې 1.1 رایې وګټلې. د اپوزیسیون دریو ګوندونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې په انتخاباتو کې نوملیکنه وکړي یا خپل کاندیدان معرفي کړي. او د ګرجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون د ملي متحد غورځنګ یو مشر نیکا میلیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا مظاهره په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. د دې غورځنګ بنسټ ساکاشویلي ښایي و. ښاغلي میلیا د اپوزیسیون له غړو غوښتي دي چې د روستاوي محبس مخې ته راټول شي او یو موټی ووسي. ساکاشویلي له 8 کلن تبعید وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ملي انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته له راستنېدو 2 ساعته وروسته ونیول شو. هغه اوس په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ساکاشویلي له 2004 څخه تر 2013 کال پورې ولسمشر و. نوموړی په 2013 کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د پارلمان د یوه غړي د وهلو ټکولو په قضیه کې د شواهدو د پټولو په تور په غیاب کې په بند محکوم شو.
لازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیري او پولیس وژل شوي دي. سیګار دغه شمېرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مایرک میلی له قوله خبرې کړې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2020 کال د اگست 13 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 1910 تنه ښودل شوی. پخوا دا شمېر 2543 اختیادی ده. جزئیات په دغه راپور کې
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمېرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدودې دي. دا شمېرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خبرې کړي. سیګار لیکي په 13 کلنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 80 زره سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبلا د مخامخ جګړې ځانمرګ بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتي. دې ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمېر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2020 کال د اګست تر 13 یو 1910 تنه امریکایي عسکر وژل شوي او 10,600 اتیا نور ټپیان شوي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه خودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2020 کال په دې خبرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د ډسمبر تر 13 په دې هیواد کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه یو زر دو سوه درې دېرش تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د اته دېرش امریکایي قراردادیانو په ګډون یو زر څلور سوه اوه ویشت تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار په راپور کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال په راپور کې د ملکي کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې اته څلوېښت زره تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم یو زر یو سل اووه اویا تنه یاد شوی و. خو دا ارقام د کرتوب په کومه کچه کې دي؟ شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټا بیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرشوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسني ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله یې وړاندې کړي دي تر ډیره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډیر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای شي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري 14مه لسې ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ له پیل نږدې 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی. خو یو احتمال او اندېښنه دا هم ده چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو له امله د مرګ ژوبلې کره شمېره تر ډېره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاست پر ټولنیزو رسنیو د ایران او ترکیه ترمنځ د افغان ځوانانو د شکنجه د ویډیو خبرېدو په خواله رسنیو کې عمدارنګ د ځینو بشري حقوقو د فعالانو سختي اندېښنې پارولي. پر ټولنیزو رسنیو ټویټر تازه یو ویډیو خپره شوې او پکې لیکل شوې چې ایران او ترکیه ترمنځ لارو کې افغان ځوانان يرغمل نیول شوي او اخازي اخیستونکي کسانې له کورنیو د پیسو د ترلاسه کولو په هدف دوی وهي او شکنجه ورکوي. خدا چې يرغمل لیونکي څوک دي د ویډیو جزئیات نه لري او نه هم د ویډیو د کاروالي په ارتباط باندې خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده. د بشري حقوقو ځینې فعالین سره لدی چې په دې اړه اندېښنه ښیي له خلکو غواړي چې ناقانونه کډوالۍ ته دې زړه نه کوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور لرو چې تاسو پام ورته راوړو.
پرخاله رسنۍ ټویټر یو تازه خبره سوي ویډیو خي چې شپاک ځوانان په وښونه کې بندي کړل سوي او یو کس په لرګي سخت وهي د برېښنا شاټونه ورکوي او شکنجه کوي. ویډیو اخیستونکي شخص وروسته هماغه خونه چې خالی وي تشریح کوي چې دلته اخازي اخیستونکي کسان تل ځوانان راولي شکنجه کوي او له کورنۍ یې پیسې غواړي. خدا چې يرغمل نیونکو څوک دي ویډیو جزئیات نه لري. کوم څوک چې د غزوانان وهي کمیسې په غاړه نسته، کاوبای پتلونې دی او لسره یې هم دسمال تړلای دی، خونه تیاره ده او چیرې هم ډېرې سمې نه تشخیصیږي. داسې ښکاري چې د ویډیو ځینې برخې په پټه اخیستل سوي وي. ویډیو اخیستونکی په ایرانی فارسی خبرې کوي. د اماج نیوز په نوم یوې رسنۍ د دې ویډیو د خبرولو په اړه ویلي چې دا شکنجه کیدونکي ځوانان افغانان دي چې د ایران او ترکیه ترمنځ لارو کې پاتې دي. د دې ځوانانو ژړاګانې او چغې دومره زړه بوږنوونکي دي چې د ټولنیزو شبکو د ګڼو کارونکو نیوکې او اندېښنې هم راپارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ایران او ترکیې په مرزونو کې له افغان کډوالو د غشان په کابل کې د ایران سفارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم ایران سره په پولو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د شکنجه او آن پر دوی د ډزو راپورونه هم ورکړل سوي وو. څو ورځې مخکې هم پر ټولنیزو رسنیو د ترکیې او ایران ترمنځ افغان ځوانانو ته منسوب یو شمیر انځورونه خپاره سوي وو چې پکې د شکنجو له امله د هغوی پر ځانونو د وهلو ډبولو نښانونه لیدل کېدل او په اړه یې لیکل سوي وو چې دا هغه افغان کډوال دي چې ایران سره په پوله د پولیسو له لوري له نیول کېدو وروسته شکنجه سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالین په دې اړه ژوره اندېښنه ښیي او دا چاره له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره په خبرو کې د اندیښنې د څرګندولو ترڅنګ له افغانانو وغوښتل چې له ناقانونه کډوالۍ دي لاس واخلي.
په مملکتونو کې چې دی مستقر دی باید د یونیسیار دفاتر ته یا هم د آی او ایم دفاتر ته مراجعه وکړي، اول ته ځان ثبت کړي، په قانوني توګه باندې کله چې نوبت راورسیږي نو دوی بل مملکت کې کېدای شي چې میر شي. غیر قانوني توګه باندې چې څوک مهاجرت کوي دغه مشکلات شته دي، پکې شدار ډېر د اندېښنه وړ ده او د بشر د حقوقو ښکاره سرغړاوی دی.
ښاغلی مومند، له هغو هیوادونو چې اکثره افغان کډوال ورغلي غواړي چې د دوی لپاره د امن ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه په خبره یې په دې وروستیو کې د افغانستان سیاسي بدلون اکثره خلک کډوالۍ ته اړ ایستي دي. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي د دغه ویډیو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د موږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې او همکاري غواړي، په ځانګړي ډول د خلکو د تګ راتګ په برخه کې. د دا هم ویلي و چې دوی پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره پر پولو د ستونزو د هواري او د غشان د قانوني ویزو د ورکړې په برخه کې په خبرو بوخت دي.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1213 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د طالبانو د حکومت د هغه دریس پاړه راپور درته لرو چې وای واړي لخپل ټولو گاونډیانو په تیر بیا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خي اړیکی وساتیم. په دې اړه یو راپور ته غوښه.
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وای د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو گاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیغ په نیغ اغیز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو گاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامی امارت دریز دا د ټولو خپلو گاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت په برخه کې موږ ورسره همکار یو. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغیز کوي. اوسن تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو گاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمنځ تګ راتک هم شوه دی، خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړي او وخت نا وخت د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکه او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همدا شان یو حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاورې د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده، خو خاقلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې ترڅنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1500 کیلومتر اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سګ زیګ دیس کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پای پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په ګویا میلیونه و سو زره ډالرو ته رسیدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې ترڅنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي، چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 160 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته یې بیا د کمیدو خبرونه هم خبر شو. په ورته وخت کې د چارو شنون کې او په پا پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وای د افغانستان گاونډیان د دوی هیواد ته د افراطی اسلامي ایدیالوژي د نخبرې دوه ویری او د طالبانو د حکومت له خوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
هم دې تړاو د ښاغلي زردشت هم سره چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او بشپړ مرکه لرو، ښاغلي شمس په سر کې د تاجکستان او ازبکستان په اړه وایي.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو لزاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خلنه نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوه دي. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوه دي، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دي. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټړ دوی کړې ده، د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایی ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حد د دوستم حمایت کړې ده، خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان غټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدای چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ لامل ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځیدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کو او اړیکې هم وسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساري او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریس پر مخ یوسي، خو له احتیاط کار اخلي.
خوانه افغان ډیپلوماټ زردشت شمس چې د طالبانو د حکومت د ورستیو هڅو په ارتباط خپل تحلیل لمغ سره شریک، طالبان غواړي ل گاونډي هیوادونو په تیر بیا منځنۍ اسیا سره اړیکې خې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
جرمنی له افغانستان سره د شاوخوا 600 میلیون یورو بشری مرستو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت دغه مرستو په خبرګون وایي چې د جرمنی له دغه اقدام هرکلی کوي. طالب چارواکي وایي لاغه بې پوره مرستو چې د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کوي منندوی دي. اخو یو شمیر بې وزن خلک بیا دغه مرستو عادلانه ویش غواړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د نورو هیوادونو بشری مرستې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز لري او کولای شي د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی حکومت له ټولو هغو مرستو چې د افغانانو د ستونزو د حل په موخه د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا کیږي هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو هرکلی او استقبال کوي چې بلا عوض ترسره کیږي او د افغانانو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. تر ټولو مهمه خو لا دا چې بشري سازمانونه حکومتونه نړیواله ټولنه باید د افغانانو هغه خپلې پیسې په امریکایي اروپایی بانکونو کنګل سوي دي بندي سوي دي دا غوي پر خوش کولو کې همکاري وکي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین درا په خیدو غوښته پکتو جرمني لدی هواد سره د 600 میلیون یورو بشري مرستو اعلان کړی. د المان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ناوخته وویل دا مرستې به د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر لخوا ولګول شي. دا وزارت زیاتوي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونه کولی شي چې له دې پیسو په ګټې هغوی سره چې بېوزله دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومک وکړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې ټولو شریکانو یې ډاډ ورکړی چې دا مرستې به یوازې د بشري مرستو په هدف لګول کېږي او د طالبانو لاسته به نه لویږي. له بلې خوا افغانستان سره د بشري مرستو دوام افغانان هم هیله مند کړي او د عادلانه ویش غوښتنه یې کوي. دوه تنه کابل میشت خیرالله او موژګان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیکاره شوي وایي د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې ډېریږي.
هغه وخت نه چې طالبان راغلی دي زه اوزګار شوی یم. ډوډۍ نشته، اوزګار نشته، دغه بشري مرستو ته ډېر اړتیا لرو او غواړو چې د المان په څېر نور هیوادونه هم بشري مرستې افغانستان سره ډېرې کړي.
مونږ غواړو چې دغه مرستې ډېرې شي. المان دغه کومکونه چې کړی ده مونږ د دوی نه منندوی یو. مونږ اوس په فقر او ناداري کې د چار یو او دغه مرستې ته ډېره اړتیا لرو. خدای وکړي چې دا مستحق کسان ته وویشل شي.
د زمری په سالی رښتمه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نورو هیوادونو په ګډون جرمني هم له افغانستان سره خپل مرستې وځنډولې. د مرستو ځنډیدو په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن کړ او دې مسالې یو شمېر هیوادونه بیرته اړ کړل چې افغانانو سره مرستې وکړي. د دې مرستو تر ټولو ډېره برخه د جیشل هیوادونو لخوا اعلان شوې چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کېږي. امریکا هم د لړم په شپږمه له افغانستان سره د 1.3 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. امریکا د ملي امنیت شورا ویان امیلی هورن یو اعلامیه کې ولیکل که افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي کېدای شي میلیونونه افغانان په ژمي کې لولګې سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو دا اندېښنه په ځلونو تکرار کړي او څومره ژر چې شونې وي افغانستان سره یې د پراخو بشري مرستو غوښتنه کړي.
د نورستان قومي مشران وایي چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړی او دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 کاله وړاندې نورستان د ملي پارک په نوم یاد کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو تر اوسه پورې ساتلې دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنی ونی پرې کړی او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوایې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلې دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړی چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغه خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. افغانستان نه بلکې د دنیا په سطح د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پښنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسولین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې ترڅو د نورستان ښکلا ور باندې خراب نه شي ځنګلونو وغیرہ د پریکولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسولین ورنکې چې نورستان ځنګلونو وه او قاچاګي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیره غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خورونو کې رانی او به بهیږي او پزمکه شنو بخملینو چمنونو خکولا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې څلورو میاشتو کې ورته نږدې 3000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سړکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد تکل به لنډ خبرونه ووایي.
راپورونه وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي او محکمې ته استول شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې 10000 افغان سرتیری او پولیس او همداراز 1910 امریکایي سرتیری وژل شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ایران پلو شیام معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې څېړنو امر د عراق صدراعظم کړی و. شوکت میرزیایوف نن د یو بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د کورجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشې کېدو غوښتنه وکړي. ساکاشویلي په زندان کې دی او د خوړو اعتصاب یې کړی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس د سپورت خبرونه لرو. تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د کور کلی رادیو ډرام واوري.
په هلمند ولایت کې د منی موسم پر رسیدو سره د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب خارزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د منی جام په نوم نومول شوې د مرکز او ولسوالیو اتلو ډلې پکې ګډون لري. د ښاغلي خارزاده د معلوماتو له مخې دغه لوبې د یوې اونۍ لپاره دوام کوي چې د هلمند د والیبال په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو مخه د والیبال برخې وده په ګوته شوې ده. په کابل کې د سوکوهنې سیالۍ پای ته ورسېدې. د سوکوهنې فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې. د دې فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې لوبو موخه د غوره استعدادونو پیژندل او د ځوانانو منتخب لوبډلې ته انتخابول و. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د کابل، ننګرهار، غزنی، نورستان او کونړ ولایتونو نه 80 ورزشي کلبونو څخه 180 لوبغاړو ګډون کړی و. فدراسیون ویل لوبغاړو 26 د ځوانانو منتخب لوبډلې ته انتخاب شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریزو لوبو په لړ کې نن استرالیا له وستندیز سره لوبه کوي. ټاس وستندیز ګټل او د توبهنې پریکړه یې کړې ده. د دې جام په دوام کې تیر شپه هندوستان سکاټلند ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. سکاټلند د ټاس په ګټلو سره د توبهنې پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره یې هندوستان ته یو اتیا د منډو هدف وټاکه. هندوستان بیا دغه هدف په اتمه ورکې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. سبا افغانستان له نیوزیلینډ سره مخ کیږي. کرکټ پوهان وایي که افغانستان خپله سبانۍ وروستنۍ لوبه وګټي نو نیمه پای لوبې ته به د تلو امکان زیات شي. افغانستان تر اوسه څلور لوبې کړې چې دوی ګټلی او دوی بایللی دي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده د ژوند شیبې به موخې تیریږي. دا اونۍ به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې پوهنتونونه تړلي دي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډیر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بیرته پوهنتونونه پیلوي؟
لږ انتظار وشي، ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشان تاسو پوهېږئ چې مشخصه